ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو په مننه. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال دی. وږي حسن بولې د میاشتې دوهمه ده چې د 2010 میلادي کال د اګست له 24 سره برابره ده. د افغان چارواکو لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ستاینې په ترڅ کې دا ځل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر دغه ستراتیژۍ د ترګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد او متحدو ایالتونو لپاره مهمه بللې. خو پر هغې د پاکستاني چارواکو او سیاستوالو له لورې د سختو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستان یو شمېر تندرو او مذهبي مشرانو پرون د امریکا متحدو ایالتونو سره د خپل هیواد د همکارۍ د بندېدو ګواښ وکړ. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر د یو سوله ایز باثباته او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د همکارۍ او د یو تړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد یې له کرد ملیشو د متحدو ایالتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصول عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیات و. افغان ولسمشر دی و سوله ایز باثباته او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د همکارۍ او د یو تړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. ارګ مرنی په یو بیان کې د افغان ولسمشر له قوله وایي چې په افغانستان کې وروستیو حالاتو دغه هیواد په سیمه کې په یو مهم هیواد بدل کړی او باید د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او د تړون په اساس د حکومت پریکړې یو په یو تطبیق شي. د دواړو هیوادونو د همکارۍ او د تړون د تطبیق په هدف پرون په ارګ کې غونډه شوې وچ پکې په لړپوړو په لړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز د فراو د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان برخه اخیسته و. د همکارۍ او دغه تړون چې د څلورو کمیټو لخوا ترتیب شوی په څلورو برخو کې د هي حکومتوالۍ، سولې او امنیت او اقتصاد په برخو کې عملي کیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ملګرو ملتونو د افغان حکومت له لورې د سولې خبرو ته د لومړیتوب له ورکولو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې هڅې ستایلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دا مسایل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی ماموتو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې یاد کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې دغه سازمان د کابل پروسې له فعالیتونو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو له هڅو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د امریکا د متحدو ایالتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. محمود اسایقل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه غونډه کې چې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم ګډون کړی و د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او هغه د تروریزم په وړاندې مبارزې لپاره ماسره وبلله. له افغانستان څخه ملاتړ به په وخت او د سرتیرو په شمیر پورې محدود نه وي. دا به په شرایطو پورې تړلې وي، یعنې تر هغو چې زموږ په هیواد کې د ژوند کولو شرایط ښه شي دوی به له موږ سره ولاړ وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ټینګار وکړ چې افغانستان له شلو تر روسي ډلو سره مخامخ دی، نو په کار ده چې د امریکا د نوې پالیسۍ په تطبیق کې له دې هیواد سره ګاونډیان رغنده همکاري وکړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد یې له کرد ملیشو د متحدو ایالتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له عراق ترکیې ته تللی و پرون یې په انقره کې له خپل ترکي سیال سره تر کتنې وروسته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وکتل. اردوغان له ماتیس سره په کتنه کې هغه ته وویل چې ترکیه د دې لپاره له کرد ملیشو د واشنګټن د ملاتړ په خاطر ناراضه ده چې دا هیواد د کردانو د خلکو د ساتنې ډلګۍ تروریستي بولي. ټاکل شوی راتلونکي میاشت د عراق په شمال کې د کردستان سیمه ییزه اداره د خپلواکۍ لپاره یو ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره کړي. د ترکیې ولسمشر او د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر دواړو ویلي چې د عراق په شمال کې د کردانو لخوا د خپلواکۍ لپاره له دغه ټول پوښتنې سره مخالف دي. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصل عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیاتو. روبرت جونز چې یو برتانوي جنرال دی خبر اعلان ته ویلي چې د تلافر ښار په تصفیه سره به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ اډه له منځه ولاړه شي. هغه د داعش ډلې د وسلوالو د شمیر په اړه وویل:
We believe that in Talafa there are about 2000
موږ په دې باور یو چې په تلافر کې به شاوخوا 2000 سخت دریزي وي او د فرات سیند په غاړه ښایي له 5000 نه تر 10000 پورې سخت دریزي حضور ولري. عراقي پوځیانو د یکشنبې په ورځ په دې هیواد کې د داعش ډلې د وروستۍ اډې تلافر ښار د تصفیه لپاره پراخ عملیات پیل کړل، خو ویل کېږي دا عملیات د پوځیانو د مرګ ژوبلې د کمښت لپاره په پڅه مخته ځي. او د مولداویا حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په عمومي اسامبله کې له جلا شوې سیمې ترانس دنستر څخه د روسي ځواکونو د ایستلو موضوع وڅېړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله راتلونکي میاشت ترسره کیږي. د مولداویا د پارلمان رئیس اندریان کاندو د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې تایید کړه چې په دې اړه یو لیک ملګرو ملتونو ته استولی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغان چارواکو لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ستاینې په ترڅ کې دا ځل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر دغه ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد او د متحدو ایالاتونو لپاره مهمه وبلله، خو پر هغې د پاکستاني چارواکو او سیاستوالو له لوري د سختو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستان یو شمیر تندرو او مذهبي مشرانو پرون له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د همکارۍ د بندولو خبرداری ورکړ.
امریکي صدر ټرمپ کی پاکستان میں جب اور جہاں چاہے حملہ کرنے کی دھمکیاں، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی.
د فراه والی وایي په هرات او کندهار کې د ایران قنصلګرۍ د فراه ولایت پر اوسیدونکو ویزې بندې کړې دي.
کنسول به هرات است با مردم فرا گفته، ولی فرا با ایران گپای زشت گفته و تا از ما معذرت نخواسته ما با مردم فرا ویزه نمی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د ژوند رنګونو کې مو دا ځل د نورستان ولایت له یوه اوسیدونکو سره خبرې کړي چې راته ووایي هلته د واده دود څه ډول دی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې او ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی، که نه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی، خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګین هلته غواګانې اخلي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره افغانستان غواړي له متحدو ایالاتونو سره یو ځای د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. افغان سفیر محمود سیقل د ګڼو نورو لوړپوړو افغان چارواکو تر څنګ په داسې حال کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی دی چې پاکستاني چارواکو د دې ستراتیژۍ په اړه تند غبرګونونه ښودلی دي. نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې.
د افغان حکومت مسؤلین د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی ته دوام ورکوي، خو پاکستانی چارواکي غوسه دي او د امریکا متحده ایالاتونو د ورستی دریس په وړاندې توند خبرګونونه خي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر محمود سیقل ویلي تروریزم ټوله سیمه او نړۍ ګواخي او ورته لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی سیقل د چین له نړیوال ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تازه ستراتیژي د تطبیق لپاره باید رغنده خبرې وشي. افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا او لری ختیځ او منځنۍ ختیځ ترمنځ پروت دی. موږ شپږ ګاونډیان لرو، نو مهمه ده چې د امریکا د پالیسیو د تطبیق په وخت لکه څنګه چې مې یاده کړه له دغو ګاونډیانو سره معاصرې خبرې ولرو.
افغان چارواکو تر اوسه د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه مثبت نظرونه ورکړي، خو ځینې سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې ستراتیژي په یو لویه برخه انتقاد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي د سرتیرو د شمیر او د هغوی د استلو د مهالویش په اساس نه، بلکې شرایطو ته په کتو ترتیب او مخته وړل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پاکستان په اړه توندې خبرې کړي او ویلي دي چې امریکا به د پاکستان لخوا ترهګرو ته د پناه ځایونو د ورکولو په اړه نور غلي پاتې نشي. د پاکستان حکومت بیا توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې قرباني ورکړې دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا سفیر ډیوید هیل د پاکستان د پوز له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره کتلی دي. د پاکستان د پوز د بیان لمخې باجوا په دې لیدنه کې ویلي چې هیواد یې د امریکا پوځي مرستو ته تمه نه کوي، خو یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا او دوه اړخیز پوهاوی غواړي. په بیان کې دا هم راغلي چې پاکستان د افغانستان امنیت د خپل هیواد په ګټه بولي. دا هغه ټکی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د وینا پر مهال یاد کړ.
دا سنن یو اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې، دود باندې نوی فکر وکړي. دا یو موقع ده، دا یو فرصت ده. او دلته د موازی سي دا افغانستان د پخوا افغانستان نه ده. موږ زښت ډېر اقتصادي بدیلونه هم لرو، د همکارۍ لار خلاصه ده نړۍ کې، نو نورې لارې موجود دي.
ډېرو افغان او نړیوالو کارپوهانو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی او هغه یې د کابل لپاره یو نوی چانس بللی دی. ځینې سیاستوال او کارپوهان بیا د پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پیغام ډېر جدي بولي. په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په خپله تازه مقاله کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د هغه د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره درې وړاندیزونه کړي. لومړی، د پوځي نو زیاتېدل باید له سیاسي هڅو سره همغږي ووسی. دویم دا چې د پاکستان د مقاومت په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ باید چمتووالی ولري، ځکه چې ښایي په افغانستان کې د امریکا ګټې ډېرې تر برید لاندې راشي او د پاکستان امنیتي ارګانونه په یو ډول وښیي چې د پاکستان له همکارۍ پرته امریکا نشي بریالی کېدی. د سفیر خلیلزاد وروستی وړاندیز ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دا دی چې ولسمشر ټرمپ د افغان چارواکي له امریکا سره د نږدې کار لپاره وهڅوي او حکومتي ادارې په خاصه توګه امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي، څو د دغو هڅو په نتیجه کې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت په بریالیتوب سره سرته ورسوي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن بیا هم د ازادۍ په چپو کې پروګرام ورده، موضوع هم د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې استراتیژي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د پاکستان یو شمیر مذهبي مشرانو له امریکا سره د اړیکو د بندولو غوښتنه کړې ده. دغو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا هڅه کړې په نوې ستراتیژۍ کې خپلې ناکامۍ پټې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې چې کله اعلانوله وویل پاکستان ترهګرو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي او که چیرې له هغوی سره جدي مبارزه ونه کړي دا هیواد به ډیر څه له لاسه ورکړي. بیا هم تفصیل د سفیر استانیزي په راپورټ کې.
د پاکستان په پلازمینه کې زینو دینی عالمانو په خورا امن فضا کې امریکا ته غوښنه وکړل او ویل چې د امریکا د ستراتیژۍ کلک جواب باید ورکړل شي. رویټرز خبری اژانس لیکلی د سمیع الحق په شمول یو شمیر دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې تروریست بلل شویو کسانو په وړاندې مبارزه دې بند کړي او د امریکا د وروستي دریس کلک جواب دې هم ورکړي. د پاکستان د دفاع شورا رئیس سمیع الحق وویل
امریکی صدر ترامپ کی پاکستان میں جب اور جہاں چاہے
د ٹرمپ لخوا په هر وخت او هر ممکن ځای کې په پاکستان باندې د حمله غواخ د پاکستان د ملي حاکمیت پر ضد د یوې جګړې اعلان دی. د یو سولیز دریز د غوړه کولو پر ځای دی پاکستان د دغه توهینامیز او اعلانونو غاخ ماتونکو جواب وایي.
توهینامیز رویا کا موتور جواب دی.
لسمی الحق سره په دې خبري غونډه کې ګڼ نور مخاور مشران هم ناستو چې د پاکستان له حکومت سره اړیکې نشلیدونکي بلل شوې دي. د حرکت المجاهدین ممنوع اعلان شوی ډلې مؤسس او د انصار العلماء ډلې اوسنی مشر فضل الرحمن خلیل هم په خپلوار امریکا ملامت کړه. هغه ویل امریکا شپاړس کاله جګړه وکړه خو اوس چې ماته شوې پاکستان ته د انتقاد ګوته نیسي. د پاکستان دغه دینی عالمان خلک جهاد ته هڅوي او ګڼو هغو افغان طالب مشرانو په مدرسو کې درس ویلی چې د افغان حکومت او خلکو پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وسلوال طالبان او نورې ترهګرې ډلې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري. هغه ویلي د پاکستان لخوا تروریستي ډلو ته د امن پټنځایونو د برابرولو په وړاندې به امریکا غلې پاتې نه شي او پاکستان به تروریستانو او جنایتکارانو ته په پناه ورکولو سره ډیر څه له لاسه ورکړي.
We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations.
موږ تر دې زیات په دې اړه چوپ نه شو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغه ډلو ته چې سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ پیښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ له لارې ډیره ګټه کولای شي، خو جنایتکارانو او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډیر څه وبایلي.
criminals and terrorists.
ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي د اعلان پر وخت ویل پاکستان تل د تشدد، ګډوډیو او ترور کوربه شوی او لخپل بل گاونډي هند سره هم خي اړیکې نه لري چې کیدای شي دا دواړه اټومي دولتونه په شخړه هم سره واوړي. ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا متحده ایالاتونو په تیر کې پاکستان ته میلیارډونه ډالر ورکړي خو دغه هیواد له تروریزم سره مبارزه نه ده کړې او لدی ورسته به د مرستو دغه پالیسی سمدستي بدلیږي. پاکستانی چارواکو د ډونالډ ټرمپ له لوري د ستراتیژي د اعلان او د پاکستان په اړه هغه په دریز توند انتقاد کړي او ویلي دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې زیاتې قرباني ورکړې دي، خو لدې چې پاکستان د ډیرو لخوا په دوګونی چلند تورن شوی اوس وخت د ډونالډ ټرمپ له ستراتیژي ګڼو چارواکو او سیاستوالو هرکلی کړي او په ژر تطبیق ټینګار کړي دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له مختلفو اړخونو څېړلې ده. رضوان مراتب غوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اصلي شمیر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. فارن پالیسی لیکي کېدای شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژي له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14000 ته ورسیږي. خبرونه وای د وال سټریټ جورنال دوه خبرې اعلان توانیدلی چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څخه دا اعتراف واخلي چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي سرتیرو شمیر تر هغه زیات دی چې د امریکا حکومت وای. فارن پالیسی لیکي دا مهال په افغانستان کې 2000 امریکایي عسكر موجود دي، نه 8400. په مطلب کې وړاندې راځي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اصلي شمیر د پټ ساتلو پروسه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل شو او د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په وخت کې دوام وکړ. خو د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او عراق کې د هغو سرتیرو شمیر په نظر کې نیسي چې د اوږده وخت لپاره په دغه هیوادونو کې وي او هغه عسکر نشمیري چې د موقتو ماموریتونو لپاره ځي. د فارن پالیسی د معلوماتو مخې دا محل 15300 امریکایي عسكر په عراق او 1503 عسكر په سوریه کې دي، خو عام خلکو ته داسې ښکاری چې ګواکې 6000 په عراق او 1000 په سوریه کې دي. واشنگتن ایگزامینر تقریبا ورته موضوع خبره کړې ده چې عنوان یې د شمیرو لوبه. خبرونه وایي په افغانستان کې د هغه څه په مقایسه چې مخکې فکر کېده زیات شمیر امریکایي عسكر موجود دي. واشنگتن ایگزامینر لیکي تر اوسه په دې اړه په کره توګه څه نشي ویل کېدی چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې به څومره نور سرتیری افغانستان ته واستول شي. خبرونه لیکي امریکایي مقامات ویلي شاید 4000 اضافي عسكر افغانستان ته واستول شي، خو په خپل ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې څومره نور سرتیری لیږي څه نه دی ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د شمیر واک دفاع وزیر جیمس ماتیس ته ورکړی دی او ماتیس د سه شنبه پر ورځ په بغداد کې ویل چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې څومره اضافي سرتیری افغانستان ته ولیږي. د واشنگتن ایگزامینر خبرونه پوینه کله چې له جیمس ماتیس نه پوښتنه وشوه چې آیا 3900 اضافي سرتیری استول کیږي، نو موري کوم شمیره یاد نه کړه، ځکه دا هغه په خبره دا شمیره خایي بدل شي. د امریکا دفاع وزیر ویل پریک دچې په دې اړه د امریکا لوی درستیز را تخپل پلان راکړي، بیا به وګورو چې د څومره اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کاو.
ازادي رادیو اوریدل سهار 2 بجې او 8 دقیقې دي. د فراوالی وای د هغه څه په اړه چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو ویل په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری د فرا ولایت اوسیدونکو ته ویزې بندې کړې دي. محمد عارف شاه جهان پرون ازادي راډیو ته وویل د فرا اوسیدونکو ته ویل شوی چې والی باید له ایران څخه بخښنه وغواړي. د فرا والی تیره میاشت ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران طالب مشرانو ته کورونه او لوړ امکانات برابر کړي دي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپورټ کې.
د فرا والی وی ایران هغه افغانانو ته د ویزو لور کولو انکار کوي چې د فرا ولایت اوسیدونکو وی. والی محمد عارف شاه جهان د چهارشنبه پورځ ازادي راډیو ته ویل د فرا اوسیدونکو ته چې په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری ته مراجعه کوي ویل شوی تر هغه چې والی له ایران څخه بخنه نوي غوښتي ویزې نه ورکول کیږي.
قونسلګری هرات او کندهار مردم فرا را ویزا نمیتن.
دی وی د هرات او کندهار قونسلګری د فرا خلکو ته ویزې نه ورکوي. په هرات کې د ایران قونسل خلکو ته ویلي چې د فرا والی ایران پسې سپکې سپوري ویلي او تر هغه چې د فرا والی لمونګه بخنونه غوړي د فرا خلکو ته ویزې نه ورکوي.
مردم فرا ویزا نمیتن.
خغلی شاه جهان تیر میاش ازادي رادیو ته ویلي و چې د سپای قدس د ډلې سلاکاران د دې ولایت د پښتکو او ګلستان پولیسوالیو کې له طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کوي. هغه ټینګار کړی چې ایران شمیر طالب مشرانو ته خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي. د فرا والی محمد عارف شاه جهان په دې باور دی چې افغان حکومت د فرا او ایران ترمنځ په 209 کیلومتره ګډه پوله بشپړ کنټرول نه لري چې لامل یې ایران د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره آزادانه تګ راتګ لري. په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری باید په جنوب او جنوب لویدیځو کې د پروتو ټولو ولایتونو لپاره یو شان خدمات وړاندې کړي. په کابل کې مو د ایران سفارت سره یاده موضوع شریکه کړه خو له انتظار وروسته ویل چې همکاران یې نشته او په دې اړه څه نشي ویلی. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال او په دغې جرګه کې د فرا استازی سید صفی الله هاشمي وایي په ایران دا ډول تورونه نه انکارېدونکی حقیقت دی خو ایران یې باید بدل د اړیکو په ښه کېدو کې ولټوي.
دا خو د دواړو مملکت ترمنځ یو ښه کار نه دی. بهتر دا ده چې د روابط خیس کی دا تورونه خو بیل دي ولې دا چې خلک زی او راځي غلط مهاجرین دي او دا د ایران حکومت د ډیپلوماتیک له عرف نه او د ګاونډیتوب له مخې باید داسې کارونه ونه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له ازادي راډیو سره په دې اړه د خپل نظر څرګندولو ژمنه وکړه خو له اوږدو انتظار سره سره یې هم څه ونه ویل. د هرات د والي وایان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قونسلګرۍ کار د پڅېدو او کمیدو وویل. جیلاني فرهاد وایي د ولایت اوسیدونکو ته د ویزو نه ورکولو په اړه دوی ته څه راپورونه نه دي رسېدلي خو د قونسلګرۍ ساختماني چارو په ټوله کې خدمات پڅ کړي دي.
و مودل چې د فرا والی وای په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری د فرا ولایت پر اوسیدونکو ویزې بندې کړې دي او د فرا اوسیدونکو چې د قونسلګری ته مراجعه کړې ده ورته ویل شوی چې د فرا والی باید د هغو څرګندونو په خاطر چې هغه ایرانی چارواکي د ایران ضد بولي بخنه وغوړي. په دې اړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د فرا ولایت د اوسیدونکو د دغې ستونزې په اړه څه اقدامات کړي کنه د دې وزارت چارواکي څه نه وایي خو موږ به نن بیا هم هڅه وکړو چې دغه وزارت د فرا ولایت اوسیدونکو ته دغې ستونزې د هواري لپاره څه لري کنه. له دې مخکې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ځینو نورو مهمو موضوعاتو کې د ازادي راډیو یا نورو رسنیو د پرلپسې تماسونو په وړاندې پڅ عکس العمل ښودلی دی. که چیرې عکس العمل هم څرګندوي ډیر ناوخته څرګندوي خو بیا هم ازادي راډیو اوري په دې اړه که مو نوي معلومات ترلاسه کړل تاسو به هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د سترو مالیه ورکوونکو لپاره د برېښنایي خدمتونو سیستم پرانستل شو. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو رئیس عبدالحبیب ازادران د دې سیستم د پرانستلو مراسمو ته وویل چې د مالیاتو د ورکړې دغه سیستم اوس مهال یوازې په کابل کې د یوې میاشتې لپاره په ازمیښتي ډول پرانستل شوی چې وروسته به ټول هیواد ته غځیږي. نور حال یې د وصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د مالیاتو د سیستم په برېښنایي کېدو سره به له یو اړخه د فساد مخه ونیول شي او بل خوا به د مالیاتو د ورکړې په سیستم کې ساده والی راشي. د وزارت د عوایدو رئیس عبدالحبیب زدران د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سترو مالیه ورکوونکو لپاره د برېښنایي خدمتونو د سیستم د پرانستې پر مهال وویل چې د مالیاتو د سیستم په برېښنایي کېدو سره به په عوایدو کې زیاتوالی راشي او د مالیاتي فرار مخه به هم ونیول شي. ښاغلي زدران دا شان وویل چې د مالیاتو په برخه کې د اصلاحاتو په هدف یو لړ لومړیتوبونه هم شخص کړي.
اصلاحات هم ډېره توجه مونږ په درې څلورو ساحو کې ده. چا اوله هم د خپلو خدماتو د سطح لوړول دي، دوهم توجه مرکز زمونږ د نوې رهبري د پروسو ساده کول دي، چې یعنی هغه پروسې چې اوس مالیه ورکوونکي ته یا کاغذ پراني پکې ډېره ده یا نور مشکلات دي، هغه د منځه یوسو، خپل پروسه ساده کړو. چې یو بیلګه یې نن ده چې مونږ الکترونیکي خدمات پرانیسو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له 75% پورې شرکتونه د مالیه له ورکړې څخه په تیښته کې دي، چې زیاتره یې متوسط مالیه ورکوونکي شرکتونه دي. دا دوی په خبره په دې ډله کې یو شمېر داسې شرکتونه هم شته چې د مالی وزارت له کارکوونکو سره د مالی د ورکړې په برخه کې ناوړه چلن هم کړی. خو دا چې د دغه شرکتونو په وړاندې به د مالی وزارت اقدامات سوي، په دې اړه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو مرستیال نجیب الله وردک داسې وایي
چې موږ اوس عملاً په دې باندې کار کوو چې هغه فلتر کړو، او حتی که چیرې بیا هم حاضر نشول موږ حاضر یو چې د مطبوعاتو سره د هغې شرکتونو نمونه او هغه شریک چې دا شرکتونه دي خپل ویب سایت کې هم هغه وړو چې نشري.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین د مالی وزارت له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ له حکومت غواړي چې افغان سوداګرو ته ورته ډېرې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوسی د یاد برېښنایي سیستم د پرانستې مراسمو ته وویل چې د بیلانس سازۍ د مسلکي شعبې د نه موجودیت له امله لا هم سوداګر د کمیشن کارانو ښکار کیږي.
من تر اوسه پورې په دې شپږ کال کې یو مسلکي قانوني بلانسازي شعبه جوړه ده چې تاجر مجبور مکلف شي عمل ته ورشي او هغه تخنیکي سړي سره کښېني او هغه تخنیکي سړی د وکیل مدافع په حیث باندې سبا د بره سره خبرې وکړي. لوی مشکل دا ده چې هماهنګي نشته.
د افغانستان د مالی وزارت په داسې حال کې د سترو مالیه ورکوونکو لپاره په کابل کې په ازمایښتي ډول د خدمتونو برېښنایي سیستم پرانیزي چې له دې وړاندې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې ویلي وو چې د مالیاتو په برخه کې د یو ځانګړي سیستم د نه موجودیت له امله د دولت د عایداتو ډېره برخه شخصي جیبونو ته ځي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو سولیز باثبات او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ همکاري او د یو تړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. ملګرو ملتونو د افغان حکومت له لورې د سولې خبرو ته د لومړیتوب له ورکولو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې هڅې استایلې دي. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد له کورد ملیشو د متحدو ایالاتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصول عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیاتو. د مولداویا حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دې سازمان په عمومي اسامبله کې له جلا شوې سیمې ترانس دنستر څخه د روسي ځواکونو د ایستلو موضوع وڅېړي.
د ژوند رنگونه
نن موږ په چاره د کونړ ولایت سدونکو مخزات وخت په نورستان ولایت کې تر کله
د نورستان ولایت د واده دود څه ډول دی؟ کله چې یو څوک غواړي د ځان لپاره خزو کی څه ډول کیږي؟
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې او ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیوړی دی، کنه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی. خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي او راګینال ته غواګانې اخلي، اوس مثلا غواوې دي ځینو رشتو کې غواوې ډېرې لي په ځینو کې کمې اخلي. یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه، نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لري. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دوه درش غواګانې د یو واده په سر اغوسته شوي دي.
کله چې د غواګانو یا د ولور مسله خلاصه شي، واده شروع کېږي، د شا او د ناوې لپاره څه ډول جامې اخیستل کېږي، په څومره اندازه اخیستل کېږي، کوم رنګونه اکثر هغوی ډېر خوښوي؟
تا ته ما مخکې وویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. ګوره، ما په نورستان کې وخت هم تېر کړی، دا خلکو ودونه مې لیدلي. ولې په کونړ کې یو د کپړو دوکان هم لرم رختونو، نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړي دي که نه. دا ماته ډېره ښه پته ده. هغه داسې دي چې د ناوې لپاره تقریبا دوه جوړې یا درې جوړې جامې لري، هغه هم ډېرې عادي جوړې لري. ولې د زر دستور په کې هېڅ قایم نه دی، زر نه اخلي. ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي، مثلا د سمسارې سامان د ناوې لپاره لري، هغه هم ډېر عادي سامان، بوټ اخلي، بنګړي اخلي، څادر اخلي، داسې عادي عادي شیان اخلي. د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي، نو هغې لپاره اوس لکه مونږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نورو ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک، هغه داسې دستور لري چې کور ته د مېلمه راشي، نو هغه ته حداقل جامې خو ورکوي که نه.